غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن جمعه ده، د 1991 کال د قوس د میاشتې 10مه ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 28مه کیږي. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له افغانستان نه بل کال د برابر 2000 امریکایي عسکرو د راوستلو اعلان کړی. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د موقتی حکومت په جوړولو او یا د انتخاباتو په ځنډولو خبرې نه دي شوي، او د بشري حقوقو مدافعانو خبرداری ورکړ چې بل کال به په چین کې د بشري حقوقو نه سرغړونې پیښې لا زیاتې شي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان حکومت وایي د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدل په امنیت تاثیر نه کوي.
افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه پوځي عملیات ترسره کوي.
ملي اردو وایي په کندهار کې د طالبانو یو مرکز لمنځه وړي.
د دې عملیات بسیار دستاوردهای بسیار بزرگ داره. قطعات وجود تمامی ما 350 متر یا
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې لرو، او د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په باره کې یو مرکه هم اوریدلی سي. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سي سلیمان شاه او زه شافیه سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. ویل کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له افغانستان نه په کافی اندازه د امریکایي عسکرو په راوستلو غور کوي. ګمان کیږي چې ټرمپ په پام کې لري د 14000 امریکایي عسکرو له جملې نه تقریبا سم نیمه برخه راوباسي. د ټرمپ د پلان له مخې به د راتلونکي 2019 میلادي کال په جنوري کې 2000 عسکر له افغانستان نه پراوتو پیل وکړي، او بیا به همدغه عسکر په تدریجي توګه په راتلونکو څو میاشتو کې راوځي. امریکایي پوځونه چې په افغانستان کې د ناټو د غیر محاربوي ځواکونو برخه ده، لومړی دنده یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه او مشوره ورکول دي، ترڅو وکولای شي چې د خپل هیواد د امنیت د ساتلو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ټرمپ اداره له طالبانو سره په مذاکراتو بوخته ده، او غواړي چې د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو په خاطر د مذاکراتو لارې د حل ولاره عمومي. دا خبر په داسې حال کې خپور شو چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د پنځشنبه په ورځ خپل دندې نه استعفا وکړه. که څه هم چې میټس په خپل استعفا لیک کې په خاصه توګه افغانستان ته اشاره نه کړې، خو دا یې ویلي دي چې جمهور رئیس حق لري داسې یو د دفاع وزیر ولري چې د هغه له نظریاتو سره متفق وي.
د افغانستان د حکومت چارواکو له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ اعلان کم اهمیت بللی دی، او ویلی دی چې د هیواد امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري. د جمهور رئیس اشرف غنی ویان هارون چخنسوري نن د جمعې په ورځ په دې اړه پر ټویټر لیکلی دی چې څو زره بهرني سرتیري چې هغه هم تر ډیره حده د روزنې، تخنیکي مرستو او حمایي چارې پر مخ وړي، که دا ووځي په هیڅ توګه به په امنیتي برخه تاثیر ونه لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په 19 کلن جنگ کې چې د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ دی، څه د پاسه 2400 امریکایي سرتیري وژل سوي دي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. په عین وخت کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د آریانا تلویزیون او د طلوع له تلویزیون سره په اختصاصي مرکو کې ویلي دي چې په ابوظبي کې له طالبانو سره غونډې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په همکارۍ جوړې شوې وې ښې غونډې وې. پام وکړئ د رپورټ غټ ټکو ته.
خلیلزاد وویل موږ ټول کوشش کوو چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره د مذاکراتو میز ته حاضر کړو او دواړه خواوې په خپلو منځونو کې د سولې په خاطر د ګامونو د پورته کولو په هکله یوې موافقې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې طالبانو د افغانستان د حکومتي هیئت سره له مخامخ خبرو څخه ډډه وکړه. فکر کوم چې دا یوه اشتباه وه چې د متحده ایالاتو په شمول په غونډه کې شاملو هیوادونو د استازو په ذهني منفي اثر وکړ. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان تر هر څه دمخه په افغانستان کې د خارجي عسکرو د موجودیت په اړه یوې موافقې ته رسیدل غواړي، خو متحده ایالات غواړي ډاډ حاصل کړي چې د القاعده او داعش په شمول تروریستي ډلې به د افغانستان له خاورې څخه د امریکا او نړیوالې ټولنې پر ضد د حملو لپاره استفاده نه کوي او دغه هدف ته رسیدل ایجابوي چې افغانان باید په خپلو منځونو کې لومړی یوې موافقې ته سره ورسیږي.
در چارچوب یک آتش بس به همکاری دوستا اگر ضرورت بود کار صورت بگیره، چون هر قدر زودتر جنگ ختم شوه بهتر، هر قدر زودتر کشتار بس شوه بهتر. اما من میفهم که پیچیدگی ها و چالش های زیادی وجود داره، جنگ ریشه های عمیق داره، نه تنها مسائل داخلی است، جنبه های منطقوی داره.
خلیلزاد وویل چې موږ د ابوظبي په غونډه کې د یوه موقت حکومت په جوړولو او یا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ځنډولو هیڅ ونه شغیدلو.
خلیلزاد د مرکو په پای کې ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د یوه داسې دیموکراتیکي سیستم طرفداري کوي چې د هر افغان حقوق کې خوندي او محفوظ وي.
خبرونه ته دوام ورکوه. په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې مذاکرات چې په متحده عربي اماراتو کې وسول، د راتلونکي کال په پیل کې به ډېرې مثبتې نتیجې ولري. په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفیر خالد بن سلمان په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دغه مذاکرات ډېر ګټور وه او د شخړې د پای ته رسولو لپاره به بین الافغاني دیالوګ ته وده ورکړي.
پوځي چارواکي وایي چې د قندهار په ولایت کې حکومتي ځواکونو د طالبانو یو غټ مرکز له منځه وړی دی. دغه مرکز د هلمند او روزګان ولایت په سرحد کې د میوند پولیسوالۍ کې پروت و. پوځي چارواکو ویل چې دغه عملیات د بندې تیمور په سیمه کې شوي دي او یو شپېته وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي.
خبرونو ته دوام ورکوه. د بشری حقوقو طرفدارانو خبرداري ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به په چین کې د خلکو د بشری او انساني حقوقو د سرغړونو پیښې لا زیاتې سي، ځکه چې روان کال په چین کې د یغور د مسلمانانو او ځینو نورو اقلیتونو د حقوقو د سرغړونو په اعتبار به تر کال و. له 1 میلیون څخه زیات یغوري مسلمانان په زور او جبر له خپلو کورونو څخه ایستل سوي وه او په شاقه کمپونه کې اچول سوي وه. له دې څخه علاوه د چین حکومت په ګڼ شمیر د عیسویانو عبادتخانې چې پټ یې فعالیت کوه ړنګې کړي
او د اسرایلو پوځ د هغو تونلونو په ورانولو پیل کړی دی چې په وینا یې د لبنان د شیعهګانو د حزب الله ډلې پر اسرایلو باندې د احتمالي حملې په غرض جوړ کړی و. د اسرایلو د پوځ وویل نن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ کم خلک چې د لبنان په سرحدي سیمو کې اوسیږي باید له تونلونو نه ځان لرې وساتي. اسرایلو په لبنان کې د ملګرو ملتونو په 1300 قواو هم غږ کړی چې د حزب الله زیر زمینی تونلونه ړنګ کړي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مو کړی د خبرونه لومړی رپورت. حکومت وایي له افغانستان څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو او طلبه د دغه هیواد پر امنیت تاغیزه و نه کړي. په دې باره کې په مو کړی له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال رپورت.
افغان حکومت له افغانستان څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د احتمالي سلو په مسله د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د غور پاړه د خبرو شو ریپورټونو په خبرګون کې ویلي چې د بهرنیو سرتیرو وتل به د دغه هیواد په امنیت اغیزه ونه لري. د جمهور ریاست ویاند هارون چخنسوري له افغانستان څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو پاړه د خپل ټویټر په پاڼه ویلي دي چې دا چې 2000 بهرني سرتیري چې هغه هم تر ډیره د روزنې تخنیکی مرستو او د حمایتي چارې پر مخ وړي که دا وځي په هیڅ توګه په امنیتی برخې تاثیر ونه لري، ځکه چې د ښاغلي چخان سوري پر وینا په تیرو څلور نیمو کلونو کې امنیتي مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و. د افغان حکومت د ټول نظام او ملت نهایي هدف همدا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او له خپلو خلکو او خاورې به مستقلانه دفاع وکړي. ښاغلي چخان سوري ویلي چې کومې اندېښنې چې د افغانستان د راتلونکي وضعیت په حکله رسنیو کې مطرح کیږي، دا اندېښنې د 2016 کال د دسمبر په میاشت کې تر دې لا په زیات شدت مطرح کېدې. هغه وایي چې هغه وخت به اکثره تحلیلګرانو ویل چې څه د پاسه یو لک بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي او افغان حکومت به د سکوت سره مخ شي. خو د چخان سوري پر وینا زړورو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپلو قربانیو دغه تحلیلونه غلط ثابت کړل او د افغانستان له ارضي تمامیت او خلکو څخه یې په میړانه دفاع وکړه. د افغانستان د جمهوریت د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ اشنا رادیو سره په مرکه کې همدا خبره وکړه او ویل چې افغان ځواکونو په تیرو څه باندې څلور کلونو کې دا ثابته کړه چې د خپلې خاورې څخه د دفاع وړتیا لري. ښاغلي مرتضوي وویل
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه په خپلواک توګه پوځي عملیات ترسره کوي. زموږ نړیوال همکاران د روزنې او مشورې په برخه کې له موږ سره دي او موږ له څلور کلونو څخه په زیاته موده کې دا ثابته کړه چې موږ په خپلواک ډول د دفاع مدیریت او مشري کولی شو او زموږ ځواکونه یو ښه پړاو ته رسیدلي چې کولی شي جګړه رهبري او مدیریت کړي. په افغانستان کې د جمعې د ورځې د رخصتۍ له امله تر اوسه د افغانستان د سیاسي ګوندونو مشرانو او د حکومت نورو چارواکو په دې حکله لا غبرګون نه دی ښودلی. خو په چین کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د خپل ټویټر په پاڼه په امریکا کې ټاکنو ته په پاملرنې له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د وتلو پرېکړه باندې تعجب نه دی ښودلی او ویلي چې افغانان باید د امریکا د بشپړ وتلو ته چمتو اوسي تر څو د بل کوم تعجب سره مخ نه شي. د پوځي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي که چیرې امریکا افغان پوځ سره خپل مرستو ته دوام ورکړي د دې پرېکړې اغیزه به د افغانستان په امنیت ډیره نه وي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغان پوځ د خاورې د ساتلو وړتیا لري خو پوځي مرستو او امکانات ته هم اړتیا لري.
تر هغه ځایه پورې چې متحده ایالات پورې ارتباط درلودل، دوی په افغانستان کې د تعلیم و تربیه مشورې او ځینې مالی حمایتونه په لار کې د 2014 نه تر اوسه خپل وظایف سرته رسوي او خپل سربازان د افغانستان د جنگ په ډګر کې خپل ظرفیتونه په ښه توګه استعمال کړی او په آینده کې هم استعمال کړي. اما مهم دا دی چې دغه د مونږ ملي اردو سیاست قل اردوګان لري په ښه او معیاري اصلاحګانې سنبال شي او زه ډاډه یم چې د افغانستان ملي اردو کولی شي چې په افغانستان کې خپل وړتیا وښيي او د خپل وطن دفاع وکړي.
امریکایي چارواکو له افغانستان څخه د خپلو زیات شمېر سرتېرو د ایستلو په باب دا ریپورټونه په داسې حال کې ورکړي چې د دې هیواد استازي د وسلوال طالبانو له اساس سره په خبرو بوختي. په دې خبرو کې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتېرو د وتلو غوښتنه د طالبانو تر ټولو لویه غوښتنه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 FM 3.15.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په باره کې مو د سیاسي چارو د کارپوه یونس فکور سره مرکه کړې.
فکور صاحب ډیره مننه. تاسې هم په جریان کې چې متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې دوی به په افغانستان کې خپل سرتیری سم نیمایي راکمی، یعنی وزره سرتیری براباسي، موږ تاسې که وګورو د یوې خوا د سولې خبرې هم روانې دي، له بل طرفه جنګ هم روان دی په افغانستان کې. آیا په داسې شرایطو کې د امریکایي عسکرو کمیدل به ستاسې په نظر څونه د جګړې په میدانونو تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم دا دوه جهت لري، یو رواني لحاظ دی او بل د جګړې په میدانونو کې دی. په رواني لحاظ طبیعي ده افغانان یو څه دې ته آماده وه چې ترامپ داسې یو سړی دی چې ګټو تاوان سنجي او تصامیم یې ژر نیول کېږي. د پخوا څخه داسې ګنګوسې وې چې کېدای شي یو وخت موږ ستا راکشینو چې ده په خپل ټویټر کې نشته کړي چې موږ د افغانستان څخه وځو، ولې دا په داسې یو وخت کې اعلان شو چې هلته د جناب خلیلزاد خبرې د طالبانو سره و داسې مرحلې ته رسېدلي دي چې ډول امیدوار کننده دي. هغه دا چې طالبان یو علاقه یې دا ده چې امریکایان خپل د لشکرو د وتلو تقسیم اوقات دوی ته یې راکړي. طبیعي دي امریکایان د یو غټ زبردواک پایس او یو ورپکې دلته خو نسی کولی چې خپل نو موږ دا فکر کوو چې دا یو حرکت دی د امریکایانو د خوا یو ګام دی چې د دې لپاره یې واخیستې چې د طالبانو انګېرنې چې دوی غوښتل دا دې موږ خو حرکت وکړه اول قدم موږ واخیسته اوس نو طالبانو او د دې ماګرانو په تاسو پورې اړه لري چې د افغانستان بل ګام را واخلي یا دا دي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني یا درې میاشتې نه یو ورباندې اعلان کړي په دې ساحه کې کوه څېړل شي خوشبیني ده ښه ده تاوان نه رسوي ولې موږ کله چې د خلیزاد خبرو ته دلته غوږ ونیوه او افغانستان ته راغلي وو د ویل چې موږ افغانان دا نه پرېږدي یوازې که طالبان سولې ته نه حاضرېږي جګړه دوام کوي او موږ به افغان ولس حمایه کوو د دې سمالمیږي چې دا د امریکا تعهدات څخه سرغړونه نه ده بلکې یو سیاسي نظامي تاکتیک دی چې ګوندي د سولې مذاکراتو ته یو حرکت ورکړي یو جیش ورکړي په دغه جهت کې زه فکر کوم چې
سیده فکر صاحب بیا بل لند پختنه هم مترکومه افغان حکومت ویلی چې د دوی د امریکایي ځواکونو کمیدل به د جګړې په میدانونو غیز و نه کړي که څه هم امریکایي ځواکونه ډیر فعال نه دي د افغانستان په جګړه کې اما فکر کوي چې واقعا افغان ځواکونه به وکول شي د امریکایي ځواکونو د حضور په کمیدو سره به د طالبانو یا د مخالفینو په وړاندې هغه سخت خپل جګړې ته دوام ورکړي غواړم په لنډه توګه ځواب ورکړي فکر صاحب
زه فکر کوم د په خاص کا افغان ځواکونه تعرض ته ور مختص یو بل د وزیر اکبر خان د پیشي او کدا داسې لکه ما چې د مخه د ټول یو سیاسي نظامی تاکتیکی شاته تګي نو بیا د افغان ځواکونو پر مورال منفي تاثیر نکړي جګړې ته به دوام ورکوي او طبیعي ده موږ لا د امریکایانو تخنیکی نظامی او مالی مرستو ته ضرورت لرو که هغه دوام وکړي پر جبهو به تاثیر نه کوي او که هغه هم بیا لږ شي نو طبیعي ده چې افغان ځواکونه په جګړه کې پاتې راځي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
حکومتي مقامات وایي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو اساسي مرکز لمینځ وړي. د پوځ مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو په دې مرکز کې د جنوب د څلورو ولایتونو لپاره د بهرنیو لارښوونکو په مرسته ماینونه جوړول. نور تفصیل د امریکا ژغت خبريال عزیز الله پوپل پر رپورت کې واوري.
براندوجه به سم مستفهم وو چې اساسای دیدی تئوراتي کشفی مو
امنیتی چارواکی وایي چې د کندهار په لویدیځ کې له هلمند او روزګان ولایتونو سره په سرحد کې د ګډو افغان ځواکونو نظامی عملیات تیر مخسن پای ته رسیدلی. د میوند ولسوالۍ د بنجي تیمور سیمه له کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د جګړې د کوماندي عمده مرکز بلل کیږي چې د چارواکو په وینا د پیلسو نظامی عملیاتو لپاره عمده هدف و. د 215 متل کلی اردو چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې د کشپی الوتکو له دې څخه هم د پټېدو لپاره وسلوالو د خپلو جنگي کمانډانانو د ساتلو لپاره مرکزونه جوړ کړي و. د نوموړي کلی اردو د درې ملیوا کمانډان جنرال امیر محمد وایي چې ګډ پوځي عملیات تیر مخسن پای ته رسیدلي او په ترڅ کې یو شپږ تنه وسلوال وژل شوي چې څلور تنه سر ګروپان و. د زیاتۍ چې د وسلوالو طالبانو د ماینونو هغه ستر مرکز هم لمنځه وړل شوی چې د سړک د غاړې ماینونه پکې جوړېدل.
د یمالیات بسیار دستاورده بسیار بزرگ داره قطعه دو جستمای ما 350 متر یا خندقا
دی وایی ده 350 متر پا جواروالی غشتلی خندکونه دی کنیلی وچی لبنباری او یا هم ده افغان کواو ده عملیات سخه ده زنساتول لپاره ورسخه کار آخستی آن که جنگی الوتو که حال ده بمبار هم کوا دوی دمزکی پلانجنی برخکی ورسخه زنساتی او ده مینونو ده جوڑوولو خاص بحرانی تخنیکی کسانی هم پکچه وسیده چی ده کندهار ترسنگ ده هلمند روزگان او غزنی ولایتو لپاره خطرناک مینونو جوڑوول او ذخیره کول. دا کوي مرکز مش په دې عملیاتو کې لمبا بنځه یوړي
تا غزنی یک ولات به حساب ماین و مهمات یک پای از یا و توظیف پرزان از این بند تیمار که مرکزی اساسی از یا به صورت نگرفت.
د پوز مقامات وایي چې د بنی تیمور په سیمه کې ګنشمیر کلی د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاک سوی او یو سل اته څلویښت شخصي هغه ماینونه هم له منځه وړل سوي چې د لویو لارو پر سر باندې ځای په ځای سوي وه. امنیتي مقامات وایي چې په دغو عملیاتو کې د قاطع ماموریت الوتکو هم د دوی ملاتړ کاوه. بلی خواته د میوند ولسوالۍ و پوځي مقام د نمونه شول په شرط امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د بنی تیمور په ګډو پوځي عملیاتو کې شپږ تنه د پولیسو او پوځ سرتیري وژل سوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. سرچینه زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو یوه دشکه چې الوتکې په نښه کولې هم له منځه وړل سوي. خپل وسلوالو طالبانو د بنی تیمور د نظامی عملیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خپرونه اورئ. درنو اوریدونکو اوس پام وکړئ نړیوالو رپورټونو ته. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي دي چې په یمن کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د بندیانو تبادلې ته چمتووالی لري. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
د یمن متخاصمو ډلو په تیر هفته کې په سویډن کې د سولې د خبرو په جریان کې د قیدیانو د نومونو لیستونه تبادله کړي دي. په هر لیست کې تقریبا د 2000 قیدیانو نومونه لیکل شوي چې دغه متخاصمې ډلې خلاصولو ته لیواله دي. د سور صلیب نړیواله ټولنه وایي چې هره خوا څلوېښت ورځې وخت لري د قیدیانو د نومونو صحت ملاحظه کاندي. دغه وخت د ډسمبر د میاشتې د یولسمې نېټې نه چې دغه موافقه لاسلیک شوې شروع کیږي. داسې ویل کیږي چې په دغو نومونو کې ممکن داسې نومونه هم وي چې یا خو ممکن خلاص شوي او یا هم اوس لا درکه دي. د سور صلیب د ټولنې یو سیمه ییز مشر فابریز کاربونی وایي کله چې د قیدیان خوشي نو دوی لس ورځې وخت لري چې په هغې کې د سور صلیب مامورین د قیدیانو سره په دې غرض مرکې وکړي چې په دې ډاډ حاصل شي چې حقیقتا هغوی غواړي چې بېرته خپلو اصلي ځایونو ته لاړ شي او که نه. هغه وایي
And after there is the logistic of taking people from one place to another, we'll have a plane. We need to secure
د خلکو په انتقال کې څه لوجستیکی مشکلات هم شته دي. موږ تیاری ته ضرورت لرو. موږ دې ته هم ضرورت لرو چې د اطمینان حاصل کړو چې په کوم ځای کې به تیاره په ځمکه کینی. موږ دې ته هم ضرورت لرو چې په دې ډاډ حاصل کړو چې په دغو شخړو کې متخاصمې ډلې باید د دغو کارونو د امنیت ضمانت وکړي. دا به ډېر اوږده او سخت عملیات وي. په دې کې هم شک نشته دی چې په دې کار کې بس غیر مترقبه مشکلات هم وي. ښاغلی کاربونی وایي چې هر وخت د یو غیر مترقبه حالت امکانات شته دی، مګر هغه وایي چې د سور صلیب نړیواله ټولنه دې ته آماده ده چې د دغو سختیو سره مقابله وکړي. هغه امریکا غږ ته ویلي دي چې د قیدیانو تبادله به په یو وخت کې کیږي. هغه وایي چې د سور صلیب نړیواله ټولنه په کامل ډول قیدیانو د تبادلې د کار او د هغې د مصارف او مسؤلیت لري. هغه وایي
We are playing what we call the neutral intermediary role of the ICC. And our experience is the best
د سور صلیب رول په کامل ډول به طرفه ده. موږ په دې کار کې پوره تجربه لرو او د هغې تجربې په اساس موږ کوشش کوو چې هر هغه څه په ښه طریقه وشي چې موږ یې مسؤلیت لرو. حتی موږ د پیسو دپاره هم چاته خواست نه دی کړی. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې سیمه ییز مشر ښاغلی ګابونی وایي چې په جنگ کې ډېر کسان لا درکه کیږي او ډېرې کورنۍ دې ته منتظرې دي د خپل یو عزیز نوم په دغه لیست کې وویني. ښاغلی کاربونی وایي په دې کار کې د ټولو نه سخته مسله د هغو کورنیو درد و اندو ده چې خپل یو عزیز یا عزیزان یې اوس هم لا درکه دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرفه معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د خبرونو ورستۍ رپورت په کندهار کې 1500 تر 500 کالو د کښته عمر ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل سوی. لتیر یو کال راهیسې تر 140,000 زیات ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم پاتې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل پر پورت کې ووري.
په کندهار کې ریګستان، میانشین، غورک، شاولیکوټ او میوند د ویلایت هغه ولسوالۍ دي چې تر یو کال ځنډ وروسته پکښې تېر ورځ ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین رسیدلی. روغتیایي مقامات وایي چې په کندهار کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي له کبله خپلې تګلارې ته تغییر ورکړی او اوس پر هرو لسو کورونو باندې د ماشومانو د رایو ځای کېدو مرکز ټاکل سوی. چارواکي زیاتوي چې د شنبې په ورځ به په خاکریز ولسوالۍ کې هم د پولیو کمپاین پیل کړي. د کندهار د عامې روغتیا د ریاست یو مقام ډاکټر عبدالستار امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې د واکسین رسولو ټیمونه هڅه کوي چې په دې ولایت کې ټولو پاتې ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین ورسوي.
د 2018 کال د نیمې میاشتې راورسم راتلیس کمپاین نه کړ تقریبا 18 میاشتې کېږي، نو دا لومړنی ځل دی چې موږ په دې وتوانېدلو چې هلته مسجد په مسجد یا کوټه په کوټه واکسین وکړم. یعنې د 1,60,000 څخه زیات ماشومان موږ سره په کمپاین کې د واکسین پاتې دل. موږ په دې پلان دا پلان کړی دی چې دوی زیات کوچنیان دغه مسجد په مسجد راولي، ولې بیا هم موږ مقایسه کولای نه سو د کور په کور کمپاین سره، دې کې به کېدلی موږ بیا هم ډېر کوچنیان د واکسین څخه پاتې.
چارواکي وایي چې په میانشین، ریګستان، غورک، شاولي کوټ، میوند، خاکریز، ارغسان او معروف ولسوالیو کې د 15 کالو څخه د ټیټ عمر درلودونکو ماشومانو شمیر تر 140,000 اوړي. شاولي کوټ ولسوالۍ ته د واکسین رسولو د رضاکار ټیم مسؤل محمد اجان امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې په کلیوالي سیمو کې لا هم ځینې کورنۍ د واکسین په ارزښت نه دي خبرې.
موږ کله کله دا سکل ته ورسو چې دا کلی دا سکل سره مخ شو چې هغه کلی واکسین کوي، هغه کلی ته چې ورسو بیا دا کلی د مشرانو د سپینږیرو سره چې موږ کښېنو خبرې ورسره وکړو، مقصد د واکسین په ګټو یې خبر کړو، هغه خلک دې ته متوجه شي چې واکسین ته ټول کښېنان نه دي چې یو ګشت موږ ورغلي کلی ته هلته مو د خلکو سره خبرې کړې دي. دوم غشت اخلګو چې موږ ورزو د خپل کښنه خپل راوستل دي کلینیک ته.
خو د واکسین رسولو د زینو نورو ټیمونو کارکونکو بیا وایي چې تر پرلهپسې کوششونو او خبرو وروسته توانېدلی چې له واکسین سره مخالفي کورنۍ راضي کړي. د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو جانان وایي چې په دقیق ډول د عامه پوهاوي د پروګرامونو عملي کول ګټور حلاره ده.
د مخ خلک په واکسین باندې نه پوهېږي، اوس ټول خلک پوه سوي دي. کوم خلک نه پوهېږي یا چان غلط پوه کړي دي، هغو سره موږ خبرې کوو، هغه موږ اصلاح کولی شو په دې خبره باندې چې هغه واکسین وکړي. که څوک نه پوهېږي د هغو سره موږ خبرې کوو، موږ هغه کولی شو چې هغه خپل ځای له راولو هغه د واکسین وکړي.
سږ کال په افغانستان کې د پولیو ټول 21 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 15 یې په جنوبي ولایتونو کې دي. په دې کې نه پیښې په کندهار، 2 په روزګان او 4 هم په هلمند ولایت کې دي. روغتیایی مسولین دا د ماشومانو د روغتیا لپاره تر ټولو خطرناک حالت ګڼي او له کورنۍ څخه غواړي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
ګرانو هیوادوالو، له ګزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمرګله یم.
د دې ساعت څو مهم خبرونه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له افغانستان نه بل کال د برابر وزر امریکایي عسکرو د راوستلو اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوو تلویزیوني مرکو کې ویلي دي چې له طالبانو سره په ابوظبي کې د موقتي حکومت جوړولو او یا د انتخاباتو په ځنډولو باندې خبرې نوې شوې. خلیلزاد ویل بهتر به دای چې جمهوری ریاست انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د افغانستان د حکومت چارواکو له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ اعلان کم اهمیت وباله او وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونه د ځان د دفاع توان لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په 10 کلن جنگ کې چې د تاریخ تر ټولو اوږد جنگي ګڼل کیږي، څه د پاسه 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. واشنگتن کې د سعودي عربستان سفیر ویلي دي چې د افغانستان د سولې مذاکرات چې په متحده عربي اماراتو کې سرته ورسېدل، د نوموړي په قول د راتلونکي کال په شروع کې به ډېرې مثبتې نتیجې ولري. د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان په وساطت خبرې وشوې. د افغانستان پوځي چارواکو ادعا کړې ده چې د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې د طالبانو یو غټ مرکز له منځه وړی او 16 طالبان وژل شوي. طالبانو په دې اړه د حکومت د ادعا په اړه تبصره نه ده کړې او د اسرایلو پوځ د هغو ټونلونو پورانولو پیل کړی دی چې په وینا د لبنان د شیعګانو د حزب الله ډلې پر اسرایلو باندې د احتمالي حملو په غرض جوړ کړی وو. د اسرایلو د پوځ یو نن د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ، کوم خلک چې د لبنان په سرحدي سیمو کې ژوند کوي باید له ټولونو نه ځان لرې وساتي. او د ملګرو ملتونو په 1600 ځواکونه هم غږ وکړ چې د حزب الله ځینې زمینی ټونلونه وران کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو هیله ده چې د امریکا ژغ آشنا رادیو د روغتیا او نیز خپرونې ته چې نن ماښام په 8 بجې خپریږي ټلیفونونه وکړئ. تر بیا مو پر خدای سپارو.